سلامونه او ستړي مسي وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه سو نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د اگست 19 نیټه ده. د مشالډو په یو لګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو په پایل کې به احمد چازمی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري به په دې هیواد کې یو ډیر لوی بدلون راولي. د پاکستان پوځ په خیبر ایجنسی کې د یوولس وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده او روسیه په حلب کې د دوه ورځني اوربند کولو اعلان کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون به روانې پرمختیايي پروژې په دې هیواد او سیمه کې د تجارت په ډګر کې لوی بدلون راولي او له کراچي څخه تر ګوادره به د پرمختیا نوی باب پیل شي. نوموړي ویل چې د سیمه ییز تجارت په برخه کې ګوادر بندر مرکزي ځای لري. دا خبرې نواز شریف نن په کراچي بندر کې د ترکیې په مرسته جوړ شوي د پاکستان د سمندري پوځ د تر ټولو لوی جنگي بیړۍ د پرانستې دستوري ته وکړې. دا بیړۍ د 10,000 تنه موادو ځایولو گنجائش لري. پر دې مهال نواز شریف زیاته کړه،
دیوای حکومت د دې حقیقت خبر ده چې د سمندري جازونو د جوړولو سند د ملک په پرمختیا او روزګار پیدا کولو کې لوی کردار لوبي او همدا وجه ده چې په ملک کې د سمندري جازونو د جوړولو اراده د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل ده. زدلته د ترکی د اس ټی ایم کمپنی مننه کوم چې په کراچي شپ یارډ کې د دې دومره لوی بیړۍ جوړولو کار په خشان سره ترسره کو. زه د ترکی اس ټی ایم کمپنی او کراچي شپ یارډ ته د راتلونکو منصوبو لپاره خو وخت غواړم.
نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان او ترکیې ترمنځ به دا ډول همکاري په راتلونکو کې هم جاری وي. پاکستانی پوځ په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د یوولس وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی تېر ماښام په یو بیان کې وویل دوی په خیبر کې د وسلوالو پر اتو پټنځایونو بمباري کړې ده چې پکې څلور وسلوال ژوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي دا بریدونه د راجګل په بابر کچکول نریناو او تور سفر سیمو کې شوي دي. په خیبر کې دا د پوځ تازه عملیات دي. سیمې ته د خبریالانو د لاسرسي نه کېدو له کبله آزادو سرچینو د پوځ د دعوو پخلی نه دي کړی. بلخوا د ناقانون لشکر اسلام وسلوالي ډلې ویان صلاح الدین ایوبي نن مشال راډیو ته وویل چې د تېر ماښام په بمباریو کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلوچستان وزیر الله ثناءالله زهري ویلي د هند تر واک لاندې کشمیر د ازادۍ مبارزه او د بلوچستان حالات نسي پرتله کېدای. نوموړي تېر ورځ د کوټې په لا کالج کې غونډې ته په وینا کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ څرګندونې وغندلې او تورې پورې کړ چې بیت الپالان د هندوی استخباراتو لپاره کار کوي.
بلوچستان میں خون کی نہریں بہانے جا رہی ہیں.
دے وائی په بلوچستان کې د وینې ویاله بهول کیږي. دوی د یو څو روپیو لپاره د را او هند ایجنټان شوی دي او دلته وینه تویوي. دا تش په نوم ملت پالان وای بلوچستان خپلواک کول غواړي. تاسو د دې لپاره بلوچستان آزادوي چې د هندوانو غلامان شي، دا سه به هیڅ کله ونه شي.
دروانی اگست میاشتې پر 15 نیټه د هند خپلواکۍ ورځ په مناسبت په وینا کې وزیر اعظم نریندر مودي ویل چې بلوچ ملت پالانو یې مننه کړې ځکه چې د تر دې څو ورځې مخکې ویل چې پاکستان دې په کشمیر، گلگیت او بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونو او تیروي حساب ورکړي. په قبایلي سیمو کې له ناورینونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي ژر به جنوبي وزیرستان ته 1900 کډوالو ته 1500 خیمې ورکړي. د دې ادارې د جنوبي وزیرستان څانګې مشر سید عمر مسعود نصار مشال اډیو ته وویل په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه تقریبا په بشپړه توګه ړنګ کړل شوي دي او اوسېدونکي یې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
تر وسه پورا چکیم جنوبی وزیرستان مش کتلای دی په دیشه پټول نه زیوته افیکټډ علاقې چکیم دی. اغا تحصیل لدا، تحصیل ماکین چې دا ډېر زیوته افیکټډ دی. کانیګورم لکا په دیشه چې چورا کورینا دی تقریبا اغا فل ډیمیج دی او خلک ته شدید ضرورت دی د ټنټې او کم از کم د شلټر.
شاوخوا توکلونو نامنوی عملیات له کبله له جنوبی وزیرستان څخه لکونه خلک به کور کړل سی ول چې اوس خپل کلیو ته ستنول کیږي. خبرونه لمشال رادیو څخاوري روسي دره اورسته په معاصره سوي شار حلب کې د دوه ورځې اوربند اعلان کړی چې تیر ورځ پر انټرنیټ د هغه شامي هلک ویرونکې ویډیو خپره شو چې په هوایي برد کې ژوبل شوی و. په ویډیو کې ښودل شوی چې دا هلک ستړی او حیران په امبولانس کې ناست دی، وجود یې له ګردونو ډک دی او مخ یې په وینو لړلی دی. ویډیو د شامي اغند د پیاوړي مرکز د هغې ویر ښکارندوی کوي چې دا شار یې ځپلی دی او له میاشت راهیسې د روسیو هوایي بریدونو په ملاتړ حکومتي ځواکونو محاصره کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي د حلب د دې هلک په اړه وویل، د وړو کې ماشوم په ژوند کې یوه ورځ هم داسې نه ده لیدلې چې په هیواد کې یې جنګ وژنه تباهي او بې وزلي نه وه. روسي جنرال ایګور کوناشنکوف تېره شپه ناوخته وویل د راتلونکې اونۍ په اوربند کې به هلته د بشري مرستو رسولو زمینه برابره سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په جنوري کې د یوې عدالتي پریکړې په نتیجه کې د امریکایي زندانیانو خوشي کولو تر باور وروسته تهران ته 400 میلیونه ډالر نغد ورکړل. دا د جنوري پر 18مه د ایران له لوري د زندانیانو خوشي کولو او نغدو پیسو ورکولو ترمنځ د تړاو په اړه د امریکا لومړنی ښکاره تصدیق دی، خو د اوباما حکومت دا تړاو د ریپبلیکن ګوند غړو د تورونو برعکس ښودلی او ویلي دی چې پیسې یې په تاوان کې نه بلکې د اغیز یا اثر لپاره کارولی دي چې د ایران لخوا د بندیانو خوشي کول باوري کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي بیګا وویل له 6 کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکو اړیکو نشوالي له کبله د تهران او واشنگټن ترمنځ بې باوري وه، نو دوی اندېښنې لرلې چې کېدای سي ایران د بندیانو له خوشي کولو څخه انکار وکړي. او د امریکا څخه د ریزي مخنیوي ادارې کاونټر اکستریمیزم پروجیکټ پر ټولنیزو رسنیو ژغ کړی چې خپل ویبپاڼو د سخت دریزه مواد د لرې کولو هڅې پراخې کړي. د ادارې بېګا تر هغې وروسته بیان خپور کړ چې ټولنیز شبکې ټویټر دعوه وکړه چې روان کال له فبروري راهیسې د 2,15,000 کسانو اکاونټونه یا پاڼې ځنډولي دي، ځکه چې هغوی د ترهګرۍ پرمختیا په اړه د شبکې له تګلارو سرغړونه کړې وه. د سخت دریزي مخنیوي ادارې بیان زیاتوي ټویټر هڅوي چې د ترهګرۍ په اړه خپلې تګلارې په لا توندهۍ د عملي کولو کار ته ادامه ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.8 روپۍ او په 1.8 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ/50 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ/پیسې او 25 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ/پیسې او 25 روپۍ/پیسې. او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ/پیسې او په 1.55 روپۍ/پیسې. او 294 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 296 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 4.0، بنو کې 9.5 او 15.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.0 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مچازمی اوریدل د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړ. په روانه غړی کې د جنو نو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان فوج وايي په خیبر کې یو لس وسلوال وژلی دی. د کوټي وکیلانو او قانون پوهان وايي تر بری درسته د زیاتره مقدمو اوریدنی نکېږي. کورمی اوسیدونکي وایي له بګنځخه تر سفروی پوری په سیمه کې د نجونو یو های سکول هم نسته.
بګن سفرای پر سکوم ډرا غټه زمه شو بادای پرته ده، دی صرف یک یو سکول ده، هغه د جلکې میډل سکول ده.
او په دومینای کې د جمهوریت پروګرام او روچ پکې نن د پاکستان په سیاست کې پر شایستګۍ خبرې کوو. د دې واد د سیاسي شایستګۍ په اړه یو بلوڅ سیاستوال وایي: زمش په سیاست کې ډیره شایستګي راغلې وه، خو د تریک انصاف سیاست ته له ننوتو سره ځینې رجحانونه بدل شول او شایستګي اغیزمنه شوه. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان فوج دا وکړی چې په خبر ایجنسی راجګل کې په تازه عملیاتو کې یو لس وسلوال وشلی او د دوی پټنځایونه یې ړنګ کړی دي. وسوالو په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې پخلی کړی دی. دا عملیات څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې په شاوخوا سیمو کې اعلان شوی و. اوس نور تفصیل په دې اړه د رفت انجم په رپورټ کې.
پوز دا وکړی چې تیر ورځ خیبر ایجنسی راجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد مکنی او فضائی کاروایانو کې یوولس وسلوال وژل شوي دي. د بیان مطابق د راجګل سیمې بابر کچ کول نریناو او تور سپر کلو کې کاروایانې وشوي. په دغه عملیاتو کې څلور وسلوال زخمیان شوي دي او اته پټن ځایونه یې ړنګ کړی شوي دي. د ایس پی آر بیان تر مخه دوه ورځې مخکې په راجګل او ستار کلي کې هم عملیات شوي چې پکې پنځلس وسلوال وژل شوي او یوولس زخمیان شوي وو او د نهو نه زیات پټن ځایونه یې ړنګ کړی شوي وو. د وژل شوي کسانو پاکلا وسلوالو د دې دعوی تصدیق نه لري کړي. بلخوا دغه علاقو کې عملیاتو لوجې د خبریالانو رسائی هم ممکن نه ده چې لکه بلې آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نه لري کړي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په کوټه کې پر قانونپوهانو تر حملې وروسته عدالتي کارونه لا هم په ټپه درېدلې دي. د اگست اتمې په ځانمرګې برید کې درې اویا کسان وژل شوي ول چې پکې پنځه شپېته وکیلان ول. د هایکورټ په ګډون د کوټې نور عدالتونه خلاص شي خو د وکیلانو کاروندې ځکه بله مقدمې نه اورېدل کېږي. وژل شوي کسان پوه او تکړه وکیلانو چې مهمې مقدمې دوی چلولې. پوښتنه دا ده چې د دوی وژنه به په صوبه کې د انصاف ورکولو عمل اغېزمن کړي او که څنګه. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه وایي په هایکورټ کې تر اووه زره زیاتې او د کوټې په نورو لاندنی عدالتونو کې تر دې هم زیاتې مقدمې د حل کېدو په انتظار دي. هم دې ته په پام سره د دوی په وینا د اتم اګست په برید کې د پنځه شپېته وکیلانو وژنې او تر سلو د زیاتو ټپي کېدو په صوبه کې یو عام کس ته د انصاف ورکولو عمل اغېزمن کړی دی. د بلوچستان بار کونسل یو غړی منیر احمد خان اډوکیټ وایي وژل شوي زیاتره وکیلان د دې صوبې د لوړې کچې قانون پوهانو او د دوی تشه ډکول به کلونه واخلي.
عام سایل ته د انصاف ورکولو خو زما خل ډېره ممکنه ده که چیرې مخکې په کال کې دي دا به اوس په شپږ کاله کې هم ناممکنه وي. زما په اندازه ومې خلکو چې د تیر په والا دوی د تجربې په والا باندې او وکیلان ته هغه ځای رسېدلي وو چې هغه قانوني کسې په هره والا باندې پولو په هره والا باندې دوی یې نهم حاصل کړی وو چې اوس کوم پاتې خلک شوی هغه بالکل هغه جنیر هغه دي چې تر اوسه پورې دوی د اندرسټینډینګ ولو. زه خو اوس په دا خبره اوس وکیل د څه وخت کچېري ته تیار نه دي چې وکیل د وخت په کچېري کې پکېږي نو نور شخص ډېر مشکل.
له دې پیښې وروسته قانون پوهانو د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی. د بلوچستان هایکورټ اډیشنل پروسیکیوټر جنرال عبدالطیف کاکړ وایي که وکیلان احتجاج ختم هم کړي بیا به هم د وژل شوو وکیلانو سره چې کومې مقدمې وي د هغو په اورېدلو کې خنډونه وي.
خالي د هایکورټ بلوچستان غزه خبره درته کوم دا ټیم چار سو پانچ سو کیسونه لګېږي دروازه. هغه کیسونه کې چې دا ټوټل پانچ سو کیسو کې د ځواب درې کیسونه هغه د ایمرجنسی چې د کم ضروري کیسونه دي لکه ضمانت چې اخیستل کېږي هغه کسه وي نور په دې پنځه سو کیسه کې پنځه کیسه مې دي.
وکیلان دا وخت یا خو پر فاتحو ناستی یا له خپلو زخمی ملګرو سره په علاج کې مرسته کوي. دا وجه ده چې دوی لا هم د خپلې راتلونکي تګلارې لپاره غونډنه ده کړې. خو د بلوچستان بار کونسل په خوانی غړی نصیب الله سگزی وای دوی په خپلو کې سره سلاسوي چې د وژل شوو وکیلانو مقدمه به په خپلو کې سره ویشي او کوشش وکوي چې په چلولو کې خند رامنځته نسی.
کوم چې موږ وسلای دي دا هغه کوم مقدمه چې پاته سولو خلکو فساد ورکړي یا نور څه دي لیکن هغه یو ځای دی لکه وراثت چې پاته سولو یي موږ بغیر دا هغه څه فټ چې دو یا اضافي هغه څه چې پاته سولو هغه مقدمات موږ نه هغه د مجلس پر خپل ځانو سره دی شو دا پاته وکړي.
منیر احمد خان وايي په لوی شمیر کې د قانون پوهانو وژل کېدو او ټپ کېدو د وکیلانو شمیر چوار لمخه کمو نور هم راکم کړی دی. د دې پوینا له بریده روغ راوتلي وکیلان هم د خپل ملګرو مرجوبلی په نفسیاتي توګه دومره اغیزمن کړي چې د پخوا په شان پر مقدمو زیاته توجه نسی ورکولای.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پښتانه ملت پال او د پوزیشن نور سیاستوالان وایي د کوټي تر برید وروسته هم په پاکستان کې پر سیاسي سطح د بیانونو پرته په عملي توګه څه خاص نه ترسره کیږي. دوی د څرګندونې پر داسې وخت کړي چې اپوزیشن د پاناما اسنادو معاملې په لټون لپاره هلې ځلې زیاتې کړي دي. پاکستان له مودې راهیسې د ترهګرۍ له مسلې سره مخامخ دي، نو پوښتنه دا ده چې ترهګري مهمه مسله ده او که د پاناما اسنادو پلټنه. ملي حرز امیرزاده د دې پوښتنې ځواب لټوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي دا وخت باید د هیواد داخله او خارجه پالیسیانې بدلول، د حکومت ترجیح وګرځول شي او د ترهګرۍ مخنیوي وکړل شي. نوموړی وایي
د ترهګرۍ په جنگ کې او په دې اور کې پښتون افغان سوځي، نو د پنجاب چې کوم سیاست مداران دي یا د نورو صوبو بس دي، هغه دومره د دې پښتانه درد نه محسوسوي لکه پښتونو چې خپل محسوسوي. پنجاب او د نور چې کوم پارلیمنت کې مشران دي، د هغوی دپاره ترجیح پانامالکس زموږ دپاره ترجیح ده. دا اوله ده ترهګرۍ د دهشتګردي نه، حالانکه پانامالکس موږ هم د اغلا بد کار دي، مګر دا د کوټې کې سل کسان شهیدان شوي دي. نو پر دې وخت باندې پانامالکس دونه ضروري نه ده لکه دا ترهګرۍ او امن او دا قاتلان نیول.
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شفقت محمود بیا وایي چې اپوزیشن کله هم د ترهګرۍ موضوع له پامه نه ده غورځولی.
ترهګرۍ د ټول پاکستان یو لویه مسله ده او په اپوزیشن کې هیڅوک هم دا نه ګڼي چې دا کم اهمیت لري. مونږ په یو ځای نېشنل اکشن پلان جوړ کړ او په دې اتفاق کوو چې د ترهګرۍ مقابله به ټول کام ته په یو ځای کول وي، خو ورسره هغه حکمرانان هم ذمہوار ګرځول دي او له هغې حساب کتاب اخیستل دي چې د ملک پیسه په لوټلو سره یې بهر ملکونو ته یوړه. دا داسې نه ده چې مونږ د ترهګرۍ مقابله کوو نو رشوت ته پام ونه کړو.
د شفقت محمود په خبره د پښتنو یا د نورو قومونو درد د دوی لپاره هم اهم دی. دی وایي د ټولو حقونه په آئین کې موجود دي او آئین یې حفاظت کوي. بل خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند جنرل سیکرټري او د قومي اسمبلی غړي دانیال عزیز وایي حکومت یې ترهګرۍ او ترقی دواړو ته پاملرنه کوي.
ٹیررزم پہ جو آل پارٹی کانفرنس قائم کی گئی تھی اور اس میں ساروں کو اعتماد میں لے کر
ترهګرۍ خلاف چکما ټول گوندی غونډه شوی و، پاغه کې ټول گوندونه په اعتماد کې اخستل شوی ول. خدا غي باوجود چکم سیاست کیږي هغه ستاسو مخامخ دی. دا د افسوس خبر ده چې پر زیاد دی چې گوندونه د بهتره سیاست لپاره هلې ځلې وکړي، هغوی د بل چان سیاست او د حکومت لواکا د لری کولو په هڅه کې دي.
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فخرول اسلام وایي که څه هم د رشوت خلاف هلې ځلې پکار دي، خو دا وخت تر هر څه زیات ضروري د قومي اکشن پلان په نقطو عمل درآمد دی.
پکار ده چې حکومت، صوبایي حکومتونه، وفاقي دا ټول توجه همغه نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته او امپلیمنټیشن ته ورکړي. په داسې حالاتو کې نورې ایشو د چکولو مطلب دا شي چې هغه به قانوني حیثیت اختیار کړي او هغه به خپل د منطقي انجام ته ونه رسي. خو بیا هم د پانامالي په معامله باندې خبره کول ټرمپ په ملک کې د کرپشن د ختمولو لپاره یو جدوجهد دی، نو که چېرته کرپشن ختم شي نو د دې فایده به د ترهګرۍ منع کولو لپاره چې کوم قانونونه اوچتېږي هغې ته به هم فایده ورسي.
یاد دې وي چې د 2014 کال د دسمبر په 14مه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروسته ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه د قومي اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ او سخت دریځې ضد تګلاره جوړه کړې وه او په کوټه کې په وکیلانو د بمی حملې وروسته د دغه تګلارې د نه عملي کېدلو په اړه د سیاسي ګوندونو او میډیا لخوا پوښتنې راپورته کړل شوې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په قبایلی سیمو کې له ناورینونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د جنوبي وزیرستان ځپل شویو برخو ته ستنو سو کډوالو ته 1500 خیمې ورکوي. په جنوبي وزیرستان کې د دې ادارې مشر سید عمر مسعود مشال د ټول په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه تقریبا په بشپړه توګه ړنګ کړل شوي دي او اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
دے اتک کالاوش دے کٹوالائنا دورست دے پسولی وزیرستان شیخ پلو کلیو کورونو تا واپس ورا غلی زیاد مسعود کا بالیون دے کورونو دے رنگ دو پوا جا پا بیدیا پرتا دے ٹنٹونو ور تا دیر زیاد ضرورت دائی حکومتی چارواکیو دوی تا وقت پا وقت ٹنٹونو ور کڑی چکم کم دی دے غی ضرورت پورا کولو دے پارا نور چمرا ٹنٹونو منظور شوی او دابا پا کمو کمو سیمو کشی تقسیمی جی پسولی دی وزیرستان شه د قدرتی افاتونو نه د قبایلو د ژغورنه د ادارې د ایجنسی مشر سید عمر مسعود ویایي
علاقہ اوپن دو د 20000 پورې یعنی د 60000 ټنټو پورې ضرورت دی ورته
دغه قبایلون ته په فعلال څومره ټنټونه تقسیم وای
موجوده وخت 1500 ټنټینو په د اوپن ایریا کې تقسیمېږي
دا ټنټونه به په کومو کومو سیمو کې تقسیم وای
کې کومې میژو کولاو تحصیلین دی لکه تحصیل لدا تحصیل ماکین تحصیل سراروغا تحصیل سرویکای او تحصیل تیار دا پدا 15 تحصیلی ناشه چه کیم علاقه زیوت افیکٹڈ دی فولی ڈیمیج دی خلق تا دیر شدید ضرورت تا نو انشاءاللہ پدا علاقه شوی تقسیم آوی
پس فولی وزیرستان شه پوزی عملیاتو پا وجہ زیوت متاثر شوی یا زیوت تاونی شوی سیم کیم دی
ترویسا پورا چه کیم جنوبی وزیرستان میش کتلای دا علاقیم کتلی دی نو پا دیش پتولنا زیوت افیکٹڈ علاقه چه کیم دی آغا تحصیل لدا تحصیل مکین چې دا ډېرې زیوتې افیکټر دی کانی ګورم لکه په دیکښې چې چورا کورینا دی تقریبا هغه فولی ډیمیج دی او خلک ته شدید ضرورت دی د ټینټې او کم از کم د شلټر
سید عمر مسعود دا هم زیاته کړه چې د واپس تک پر روانې آخري مرحلې کښې کوم قبایلیون خپلو کلیو کورونو ته واپس رسېږي هغوی ته به هم د سرپټینې دپاره سمدستي ټینټونه ور سوال شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دے زوانانو غد
کالج چرته لاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه چور جمخ کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلی ول چې پاکستان دی په کشمیر گلګت او بلوچستان کې د تیریو جواب ورکړي تر دې وروسته د اگست پر 15 د هند خپلواکۍ ورځې په مناسبت په وینا کې نوموړي ویل د بلوچستان مشرانو یې د بیان هرکلی کړی او ورزخه مننه کړې پوښتنه دا ده چې د مودی دا څرګندونې به د ځینو بلوچ سیاستوالانو د خپلو حقونو لپاره پر مبارزې او ځینو ملت پالانو پر غورځنګونو څه اغیز ولري او که نه پامیر صاحب د دې پوښتنې ځواب لټولی
په تیرو ورځو کې بیلابیلو هندۍ ورځپاڼو خبر ورکړ چې ځینې بلوچ ملتپاله بلتونپاله مشرانو لکه براحمداغ بوکټي او خلیل بلوچ د بلوچستان په اړه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستي بیان هرکلی کړی دی. څو ورځې مخکې مودي ویلي ول چې وخت راغلی چې پاکستان د خپلواک لاندې کشمیر ګلګت او بلوچستان کې د سرغړونو په اړه نړۍ ته ځواب ووایي. اسلام آباد سمدستي د نوموړي څرګندونې رد کړې. وروسته د هند ازادۍ ورځې په مناسبت په خپله وینا کې مودي وویل بلوچ ملتپاله مشرانو او فعالانو یې د څرګندونو هرکلی مخالی کړی او دته یې درناوی ښودل دی. هندي ګوند کانګرس هم د بلوچستان په اړه د مودي څرګندونو ملاتړ وکړ. په پاکستان کې وار له مخه داسې شکونه ول چې هند د بلوچستان په تاوتریخوالي کې لاس لري. نو اوس د مودي دا څرګندونې د بلوچ ملتپاله سیاستوالانو او ځینو بیلتونپاله غورځنګونو پر مبارزو څه اغېز لرلی شي؟ د بلوچستان یو سیاستوال، پخوانی سینیټر او د بشري حقونو فعال ثناء الله بلوچ وایي مودي یوازې خبرې کړي دي او دا خبرې هم له سیاق او سباق وتلې تشریح شوې دي.
هغه کې مودي نه بیان نه راکړي چې د بلوچستان آزاد کوم، پاکستان نه ماته هم هغه دا هم نه ویلي دي چې د بلوچستان چې د آزادۍ د جدي د سپورت کوم. څو ترمنه باندې بیان وګوري ادا دي چې بلوچستان کې هغه زیاتیان چې پاکستان کړي دي باید هغه هم حساب راکړي، هغه هم حساب راکړي غواړي. نو د دې مطلب دا دي چې هغه یو اسپیکټ باندې د خبره کوي او دغه ته دا سنس کې باید چې دوی ته بدوي مو اخی چې دا بلوچستان آزادۍ تحریک حمایت دي. نو دا بیان چې دي صحیح په سیاکو سبا کې اول خو ترجمه نه دي شوی دي، څو پرې باندې خبره نه دي کړې دي.
شنون کوي د بلوچستان چارو پو محمد علي تالپور وایي د بلوچستانو مسأله به هغوی خپل هواروي. د مودي ته په اشاره وایي د مبارزو اخلاقي املاتړ خوي، خو دا کار هم باید داسې خلک وکړي چې د بشري حقوقو درناوی کوي.
بلوچستان کا مسله جو ہے وہ بلوچستان کا ہے.
د بلوچستان مسله د بلوچستانو ده. په خیره کې دا یوازې غوي پورې اړه لري چې دا مسله څنګه هواروي. د دنیا د ملاتړ ضرورت البته شته. په نړۍ کې څوک هم د خپل حق لپاره مبارزه کوي، هغوی دا مني چې نور کڅ نه وي، نو لږ تر لږه یې باید اخلاقي مرسته یا حمایت وشي. خو دا اخلاقي ملاتړ هم باید هغه کسانو کې چې لږ تر لږه یو باور خو لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان دا ردوي چې ګواکې په بلوچستان کې بلتون پاله مبارزه روانه ده او د مودي بیان یو ډیپلوماټیکا تیروتنه بولی.
دا یو تماشا ده. اول خدا را ته اوایس چې دا بلوچ بلتون پاله مشران څوک دي؟ یو کس ته نومې برامداغ بوګټی دی او ځان د بلوچستانو مشر بولی. د اغسوم رملاتړ دی. دا وخت په بلوچستان کې منتخبه اسمبلی کار کوي، ټاکل شوی حکومت دی، منتخب اعلی وزیر دی چې په سپینه د مودي د ټولو تورونو جواب ورکړي. مودي خو په هند کې د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. هلته ور باندې خلک انتقاد کوي چې ولې د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. ګوره، دا نړیوال اقدار نه دی. مودي به هند په لویه مسله کې گیر کړي.
ثناء الله بلوچ اندېښنه لري چې اسلام آباد ښایي د مودي څرګندونې پلمه کړي او په بلوچستان کې خپلو عملیاتو ته جواز ورکړي.
یو دا نقصان موږ ته ضرور ستا چې پاکستان پالیسیز چې دي ټوورز بلوچستان، هغه کې اگر یو سافټنس پکار هو، هغه کې په یو شایستگی پکارو، پولایټنس پکارو، پولیټیکل ریزولوشن پکارو، هغه شی اولم نه وو اوسم نه کیږي. پاکستان جی دی کوشش کوي چې دغه مودی بیان یو ایکسکیوز یا جسٹیفیکیشن یې جوړ کړو بلوچستان په خپل ځاپیان یاد کړه. پاکستان کې هم سنجیده، صبر او دوراندیش قیادت نشته.
خو محمد علي تالپور لدې سره هم نظر نه دی او غنی چې په بلوچستان کې حالات وار لمخه خراب ول او تشدد روان وو، اوس هم خای کم نشي. په عین وخت کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري هم د هندي وزیر اعظم څرګندونې رد کړې دي او د پنځشنبه پر ورځ یې وویل چې د هند تر واک لاندې کشمیر او بلوچستان حالات نشي پرتله کېدای.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرڅه.
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش،
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرڅه.
په ورستۍ کې غنو افغان کډوالو سوداګرانو ګیله کړې چې په خیبر پښتونخوا کې لستونزو سره مخامخ دي. وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له کبله نه یوازې کډوال ځورول کېږي، بلکې سوداګران هم له غنو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې کې یو محمد ایوب نومیږي چې ورسره د مشال ډو خبریال غلام غوس خبرې کړې دي او ورته یې ویلي چې خپلې ستونزې او غوښتنې دې بیان کړي.
مغ تجارت پیشہ مغ غٹ غٹ کاروں دی دے پاکستان دے بازاروں نا دیر آشیا اڑو افغانستان تل افغانستان نہ بیا تاجکستان ترکمنستان او بل بل دے دے تر سپلائی کو وہ غختنا ذات پاکستان حکومت پاکستان دے مکتے کاوندو نا ذات یو بل تجارت پیشہ خل کو تے دی آزاد یو اسناد ور کی تو خود باقاعدہ ٹیکس ول گئی مکسنا ٹیکسم تیار یو اک پاکستان حکومت پاکستان وای سی مکتہ لکا بینک اکاؤنٹ شو کئی لکا پیسے شو کئی کروڑ 15 لکا 10 لکا
د کاروبار او تجارت نه علاوه چې تاسو په کورونو کې نو تاسو ته څه ستونزې دي؟
خو ډېر ستونزې دي صاحب. موږ ډېر پر امن خلک دي. ګوره موږ واړو په دې پاکستان کې اور مزه کور کې دوه یوس کسان دي. ما ماشومان دي ملک لوی شوي پیدا شوي دا دویم کور ګڼي. خدای مه کوه که پاکستان ته د قربانۍ ضرورت شو که سل کسا پاکستانی قربانی ورکوي پنځوس کسا مهاجر قربانۍ ته ان شاء الله تیار به وي.
نو تا سره خو مهاجر کارت شته او ته یو رجسټرډ افغان کډوال یې. نو د خیبر پښتونخوا چارواکي خو وایي چې رجسټر شوی افغان کډوال به حکومت نه جوړوي.
کارت موږ نه اخلي جب کې اچي په موږ پر شکت کوي وایي دې سره کارت نه وو. بیا موږ میاستو چې هغه کارت چې د بیا راوباسو نادرانه بیا هغه شوکوو چې یاره موږ سره کارت وو موږ سره پاسپورټ کې ویزه یې موږ څنګه یې موږ پر شکوي.
دا یو افغان کډوال. تاسو مشال ریډوري او اوس هم یو نیمه بجا کېدونکې ده. احمد چازم به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او له دې وروسته درته په دوه نیمه کې یو شمېر رپورټونه او جمهوریت اونیز پروګرام لرو. خو اوس هم احمد چازم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون به رواني پرمختیايي پروژې په دې هیواد او سیمه کې د تجارت په ډګر کې لوی بدلون راولي او له کراچي څخه تر ګوادر به د پرمختیا نوی باب پیل سي. نوموړي دا خبرونه په کراچي بندر کې د ترکیې په مرسته جوړې شوې د پاکستان د سمندري پوز د تر ټولو لوی جنگي بیړۍ د پرانستې دستوري ته وکړي. پاکستانی پوز په قبایلی سیمه خیبر کې د یولس وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د پوز اماړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په بیان کې وویل دوی په خیبر کې د وسلوالو پراتو پټنځاین بمباري کړې ده چې پکې څلور وسلوال ژوبل شوي هم دي. بلخوا د ناقانونه لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی نن مشال لډې ته وویل چې د تیر ماښام په بمباریو کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري ویلي د هند تر واک لاندې کشمیر د ازادۍ مبارزه او د بلوچستان حالات نسي پرتله کېدای. نوموړي تېر ورځ د کوټې په لا کالج کې غونډه په وینا کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستي څرګندونې وغندلې او تورې پورې کړ چې بلتون پالان د هندو استخباراتو لپاره کار کوي. روسیا تر هغه وروسته په محاصره شوي شهر حلب کې د دوه ورځو اور بند اعلان کړی چې تېر ورځ پر انټرنیټ د هغه شامي هلک ویرونکې ویډیو خپره شوه چې په هوایي برید کې ژوبل شوی وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي په جنوري کې د یوې عدالتي پریکړې په نتیجه کې د امریکایي زندانیانو خوشي کولو تر باور وروسته تهران ته ۴۰۰ میلیونه ډالر نقد ورکړل. او د امریکا سخت دریزي مخنیوي ادارې کاونټر اکستریمیزم پروجیکټ پر ټولنیزو رسنیو غږ کړی چې له خپلو ویبپاڼو دي د سخت دریز مواد لرې کولو هڅې پراخې کړې. د ادارې تېر ماښام تر هغه وروسته بیان خپور کړ چې ټولنیز شبکې ټویټر دعوه وکړه چې د روان کال له فبروري راهیسې د ۲۵۰۰۰ کسانو اکاونټونه یا پاڼې ځنډولې دي ځکه چې هغوی د ترهګرۍ د پرمختیا په اړه د شبکې له تګلارو سرغړونه کړې وه.
احمد چازمی اوس خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم رابعه اکرم خان په اسلام آباد کې ده او هلته د پاکستان نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د مور او پلار لپاره د یو ماشوم تختولي د عفیت نه کم نه دي. ادارې په وینا چې پاکستان کې د ماشومانو د تختولو کیسونو ولس پریشانۍ سره مخ کړی دی. پنجاب صوبه د لړکی زیاته متاثره شوی او د ملک په نورو صوبو کې هم د ماشومانو د تختولو یره تر خوره شوی. ادارې وایي د پیپلز کون پارلماني غړو دا مسله په قومي اسمبلی کې اوچته کړې وه. سپریم کورټ کې د دې اورېدنه هم شروع شوی او د پنجاب صوبې اعلی وزیر د لړکی یو دفتر هم جوړ کړی چې نگرانی خپل کوي. خو دا کافي نه دي. ولس ته تسلی ورکول وی. ادارې په وینا اصل مسله دا ده چې د حکومت لخوا کم کوټلي اقدامات د ماشومانو د تختولو معاملې په لړکی اوچت کړې شوی دي. موجوده قوانین د لړکی په واسطه هتوګه کافي نه دي. دا تاسو مخه ته را روان دي چې د قوانینو کې د ترمیم وکړي شي چې د جرم سنگینی پکې مخه ته راشي. ادارې زیاتوي چې د وړومبي اقدام په توګه دي د ماشومانو د تختولو کیسونه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته حواله کړي شي او د اولس د مفاد په پس منظر کې د موثره قانون سازي وکړي شي او په غیر سختۍ سره عمل درآمد یقیني کړي شي. ادارې لیکي دا خبره په نظر کې ساتل پکار ده چې یوازې قانون سازي سره دا مسله نشي هوارې دي تر څو چې یو وکیل د ګوټلي ثبوتونو په بنیاد یو مضبوط کیس تیار نه کړي. ادارې اخره کې لیکي باید چې فایکی او صوبایي حکومتونه دي د وکیلانو څنګه په مسلکي توګه نور موثره جوړ کړي او د تختولو کیسونو کې د انصاف وکړي شي. دا وخت د یاري ترې خوراولو نه دي. د تختونکو خلاف د کاروایي وخت باید چې د دې کیسونو ککړ کسانو ته د مرګ سزا ورکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د سرشمیرنې د محکمې مشر، د سینټ خزانې او د مسؤلیاتو د امورو کمیټې د انکشاف کړی دی چې د ملک په 19 کروڑ 60 لک آبادۍ کې د 9 کروڑ کسانو ریکارډ حکومتي ایجنسو او ادارو سره نشته. ادارې مخکې لیکي، حکومت د روان کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې کولو فیصله کړې وه، خو د امنیت لپاره د پوځ عدم د سیابۍ له وجې دا سرشمیرنه د ځنډ ښکار شوه. اوس حکومت وایي چې د روان کال په نومبر میاشت کې او یا به دا سرشمیرنه د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کوي. ادارې زیاتې وي، ملک کې تېره سرشمیرنه کال 1998 کې شوې وه، خو د ملک د 9 کروڑ خلکو په اړه معلومات نه لرل یو ډېر لوی سکینډل دی. د سرشمیرنې نه کېدو ځینې سیاسي وجوهات هم دي، ځکه چې دې سره انتخابي چوکو کې بدلون راځي. د دې انکشاف نه دا خبره هم د شک ښکارېږي چې آیا د ملک 19 کروڑ 60 لک آبادۍ شمیرنه هم سمه ده او که نه. ادارې په وینا که موږ ته د 9 کروڑ کسانو په اړه معلومات نشته، نو موږ د کم غربت خبرې کوو. دې نه هم دا تاثر ثابتېږي چې حکومت ته په ملک کې د غربت اندازه نشته، او که د 9 کروڑ درک نشته نو ووټونه به یې هم رجسټرډ نه وي، او کومې حلقه بندیانې چې شوي هغه هم سمې نه دي. نو د دې ټولو مسلو واحد حل سرشمیرنه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي چې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر کې لاسوهنې ته دوام ورکړي، نو هند به دې ته اړ کړي چې په بلوچستان کې کېدونکي ظلمونه په ډاګه کړي. بلخوا ورلد پوسټ ورځپاڼې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز مرکه خبره کړي. دی وایي د بلوچستان گوادر بندر له چین سره تړل به په پاکستان ته ډېره ګټه ورسوي. د دې په اند پر دې د چین او امریکا ترمنځ هم اختلاف نشي راتلی، ځکه چې دواړو هیوادونو راتلونکي د نړۍ پر اقتصادي پیاوړتیا تکیه کوي. د دواړو لیکونو مهمې برخې سره له مومند راوروي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي، هندي وزیر اعظم نریندر مودي وایي د بلوچستان، گلګت او پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر خلکو د ده مننه کړې چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی. دا رسول هغه چې مودي څو ورځې وړاندې ویلي وو په بلوچستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې له خلکو سره د کیدونکي مبینه زیاتو پړه باید پاکستان نړۍ ته ځواب وایي. د هندوستان وزیر اعظم د اگست په 15مه د هندوستان آزادۍ پر ورځ خپل وینا کې د بلوچستان، گلګت او د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر د خلکو مننه وکړه او وی ویل چې د دې سیمو خلکو دته د خپلونکو خواهشاتو پیغامونه ورلېګلی دي. له پاکستان بهر څېړونکي په دې عقیده دي چې کېدی شي د نریندر مودی دغه خبرې ناسمې وي، خو د پاکستان او هندوستان چارواکي د مودی په دغه پیغام پوه شوي دي. هندوستان غواړي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه د پاکستان هلې ځلې چیلنج کړي او بلوچستان ته د خلکو پام دومره واړوي لکه څومره چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر ته اوړېدلې. کچېرې پاکستان په کشمیر کې مداخلت او تشدد راپارولو ته دوام ورکړي، نو هند به پر دې مجبوره شي چې په بلوچستان کې د پاکستان لخوا کېدونکي ظلمونه په ډاګه کړي. د مودی د یادو څرګندونو وروسته پاکستان ډېر په جلدی سره هندوستان ته ګوته ونیوله او وی ویل چې د مودی دغه څرګندونې د دوی د ادا رښتیا ثابته کړه چې ګینې هندوستان په بلوچستان کې د ترګرې تر شا لاس لري. په مقاله کې راغلي دي پاکستان له وسایلو ډکې صوبې بلوچستان پر اهمیت اهم خبر دی. نو همدغه وجه ده چې د هندي وزیر اعظم تر وینا وروسته اسلام آباد په بیړني ډول جلاوطنه بلوچ مشرانو ته د خبرو بلنه ورکړي. بلخوا لوړ پوسټ سره په خپل مرکه کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شوکت عزیز وایي کچېرې د پاکستان گوادر بندرګاه له چین سره وتړل شي، نو له دې سره به په پاکستان کې غټ بدلون راشي او د هیواد انفراستراکچر به ډېر زیات ښه شي. نوموړی وایي که د دواړو هیوادونو ترمنځ سړکونه، ریلګاډي پټلۍ او مواصلاتي نظام جوړ شي، نو د ولسونو ترمنځ به یې رابطې زیاتې شي او د پاکستان هغو سیمو ته به رسایي ترلاسه شي چې مخکې نه وه. په یاد پروژه کې د پاکستان دننه د نوو خارګوټو او صنعتي ځایونو جوړول هم شامل دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم وایي پر دې پروژه د چین او امریکا ترمنځ هم اختلاف نشي راتلی، ځکه چې دا دواړه هیوادونه په ځانګړي ډول د نړیوال پرمختګ لپاره له یو بل سره کار کول غواړي، ځکه چې د چین او امریکا دواړو راتلونکي د نړۍ په پیاوړي اقتصاد تکیه کوي. دواړه هیوادونه د ترګرۍ او سغدریزۍ پر ضد مبارزه کولو باندې اهم سلا شوي او پر دا قسمه ستونزو د دوی شریک موقف په ډاګه دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ایران ملي امنیت مشر وایي روسیه الوتکو له همدان سره نږدې هوایي اډې کاروي خو د هغې هیواد سرتیري هلته نه دي ځای پر ځای سوي. د روس دفاع وزارت وایي له هغې اډې څخه د دوی الوتکو په شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلو پر اهدافو بمباري کړې ده. سهیله حسرت نظیمي تفصیل راکوي.
د ایران د ملي امنیت او د پارلمان د بهرنی سیاست رئیس علاءالدین بروجردی ویلی چې روسی الوتکو د همدان د شمال لویدیځ په 50 کیلومتره کې د شهید نوژه له اډې څخه کار اخلي. دوی ویل چې د امنیت عالی شورا روسیې ته اجازه ورکړي څو له دغه اډې څخه کار واخلي. بروجردی زیاته کړه د روسیې قوتونه د ایران په اسلامي جمهوریت کې نه دي ځای پر ځای شوي. د دوو تیرو ورځو په خبرونو کې ویل کېدل چې روسی الوتکې د همدان له یبې اډې څخه په سوریه کې د داعش ځایونه بمباري کوي، خو مشخص نه ویل شوي چې له کومې اډې څخه. د روسیې د دفاع وزارت ویل چې څو څلور دېرش الوتکو یې د همدان د شمال لویدیځ له یبې اډې څخه د سوریه په دایرالزور کې د داعش ځایونه بمباري کړي او بیرته سالمې راګرځېدلې دي. د دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې د داعش د ډلې او نورو اجیرو جنګیالیو 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. له سوریې څخه رپورټونه رسوي چې د ادلب په ښار باندې د روسي او یا د بشار الاسد د قوتونو د چهارشنبې د ورځې د هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او نور 10 تنه ټپیان شوي دي. د غرض په سوریه کې د بشري حقونو د نظارت سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په لسګونو ملکي کسان وژل شوي او یا ټپي شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ایران له یبې اډې څخه په سوریه کې د بمباریو په خاطر د روسیې الوتکو د استفادې دفاع وکړه او د واشنګټن دا ادعا یې رد کړه چې دا د ملګرو ملتونو د فیصلو څخه سرغړونه ده. ده وویل دلته ایران ته د جنګي الوتکو او یا ورکولو خبره نشته. د روسیې هوایي قوتونه د ایران په موافقه په سوریه کې د تروریزم پر ضد عملیاتو کې له دغو الوتکو څخه کار اخلي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تیره ورځ وویل روسیه په ایران کې کومه دایمي اډه نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې له دغه هیواد سره ښه همکاري لري. ده وویل چې د ایران قانون په دغه خاوره کې د بهرنیو قوتونو اډې ته اجازه نه ورکوي. د ایران د اسلامي انقلاب د پاسداري قوتونو پخوانی قماندان حسین کنعانی مقدم د اسوشیټډ پریس آژانس ته وویل د ایران له یبې اډې څخه د روسي الوتکو کار اخیستل په دې معنا نه دي چې نوژې د روسیې کومه اډه ده. ایران روسیې ته یوازې د کښته کېدو او د سون موادو اخیستو اجازه ورکړې او هر څه هلته د ایرانیانو تر کنټرول لاندې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان شجو چارو وزارت وای د برسلز لغونډې څخه د شجو لپاره غنی غشتنې لري. د دې وزارت مستیالي سپوږمۍ وردګ مشارې ټول دوی د شوزو حکومت خوندیتوب لپاره د حکومت لسر راوړونو یو ریپورت هم دراز د افغان مرمنو ضرورتو یو لیستم تیار کړی دی. ټاکه سوي چې د افغانستان په اړه غونډه د اکتوبر په پایل کې په برسلز کې وسی. ناجیه صافی معلومات راکوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې افغان میرمنو په تیرو کلونو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو د یاد وزارت په وینا دغه لاسته راوړنې کافي نه دي او باید په دې برخه کې نورې هڅې هم وشي. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهور ریاست ته استولي سو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. کومې اړتیاوې چې د ښځو په برخه کې د افغانستان په کچه موجود دي د بروکسل په ناسته کې به مطرح سي. موږ غواړو چې په عدلیه او قضایي سکتور او په رهبری کې د ښځو حضور قانوني ملاتړ ډیر سي. ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 14 او 15 په بلجیم کې جوړه شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د دې ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو د وضعیت څېړلو لپاره یو کنفرانس هم جوړیږي. تر دې وړاندې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې حکومت د شفافو حساب ورکولو، د قانون حاکمیت، د ښځو حقونو ملاتړ او د بشر د حقونو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري. په ورته وخت کې مدني فعالې حمیرا ثاقب وویل چې عدالت ته د ښځو کمه لاسرسي، عدلي او قضایي ارګانونو کې د دوی کمه ونډه او د سولې په خبرو اترو کې د دوی نه حضور هغه ستونزي او غوښتنې دي چې ښځې ورته د پاملرنې غوښتونکي دي.
له نړیوالې ټولنې به وغواړو چې افغان میرمنې هېرې نه کړي. د افغانستان میرمنې له دې ډېرو مرستو ته اړتیا لري او هیله لرو چې نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله حسینه حسین وایي سره له دې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په نوم افغانستان ته په میلیونونه ډالر راغلل، خو په وینا یې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم نه شو. میرمن حسین ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي سو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
د کوزی کورمی اوسیدونکي وایي له بګن څخه تر څپروی پورې د نجونو لوړو زده کړو یو سکول هم نشته. دوی وایي همدا لامل دی چې د سیمې نجونو تر اتم وروسته نورې زده کړې نشي کولای. چارواکي وایي له ورسره هومره پیسې نشته چې د ښوونځیو درجه لوړه کړي. تاریخ ورغځي تفصیل راکوي.
په کورما کې د بګن نواخله تر څپریو پورې علاقه داسې دا چیرته کې د ځایي خلکو په خبره د لوړو زده کړو لپاره د زنانه او سرکاري سکول نشته. یو ځایي کس مشال لډیو ته وایي په سیمه کې اکثره د جنکو تعلیمي سلسله په نیمه کې پاتې کیږي، ځکه چې هلته یوازې پنځم او یا تر اتم جماعت پورې سکولونه دي.
بګن څپری پورې سکوم ډېره غټه زیمه شو باندې پرته ده. دی صرف یک یو سکول ده، هغه د جلکه میډل سکول ده. نو دا مطلبه کو پولیټیکل انتظامیه نه زموږ ته پنځه شپې کنوي د دوه خو د خامخو هاي
سره جنکې هم تعلیم حاصل کړي، خو هلته د تعلیم په لړ کې د سہولتونو کمی دی.
سړی سره ښځو دپاره هم دومره تعلیم ضرورت دی چې هغه خپل مستقبل کوم دی، خپل د بچو مستقبل دی هغه مخکې بوز. او دا مو سره یو غټ زیاتای، بلکې یو ناانصافي کېږي. بلکې مو دا وایي په کورمې کې څومکې مو یو ځوان ته قوم دی، یو حیثیت دی، او مو ته اوسه پورې داسې کوم دی دا حق نه دی راکړی شوی.
یو بل ځایي اوسیدونکی محمد حبیب وایي تعلیم په میدان کې د کورمې د غسیما ډېره روسته پاتې ده، ځکه چې هلته د جنکو تعلیم او ترقۍ لپاره دومره کار نه دی شوی.
د علاقې کې د ښځو لپاره څه کار نه شوی. نو دا مختلف دیونه موږ اوس آیا دی علاقې ښځو د حق والی نه دی ورکړی شوی. د علاقې کې د ښځو لپاره د تعلیمي ادارې جوړې کړی شي، ځکه چې د علاقې ښځې چې کوم د نورو علاقو د ښځو برابر په تعلیم کې روشته.
د تعلیم محکمې یو مشر مجید ګل مشال لډیو ته وایي په سیمه کې یو شمېر سکولونه داسې دي چې هغوی ته د میډل او یا های درجه ورکول ضروري دي. مجید ګل وایي په سیمه کې جنکو ته تعلیمی اسانتیاوې ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي، خو په دې وخت دومره فنډ ورسره نشته چې د سیمې ټولو سکولونو ته په یو مخ درجه ورکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پایته ورسېده. اوس هم لښمن سره سم جمهوریت ونس پروګرام درته وړاندې کوو، او نن هم د پاکستان په سیاست او پارلمان کې د ژبې پر استعمال او په سیاست کې د شایستګۍ په اړه باندې دی پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پاکستانی سیاست کې په خوا شایستګړي رواو کوس. د پخوا پرتله اوس د سیاستوالانو د الفاظو او جملو انتخاب څومره اغیزمن شوی دی؟ د عوامي سیاست یا هر ډول سیاست لپاره لب او لهجه څومره مهمه وي؟ په سیاسي غونډو یا په پارلمان کې بد رد ویل د څه کارندوی کوي؟ آیا پخوانیو سیاستوالانو هم د ولس او ځوانانو پام ترلاسه کولو لپاره داسې خبرې کولې؟ بد رد ویل، عامیانه یا عامې جملې او ژبه کارول آیا د ټولنې د غیر سیاسي کېدو یوه نښه ګڼلی شو او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، نن په جمهوریت خبرونه کې د پاکستانی سیاست او په سیاسي غونډو کې د ژبې استعمال په اړه نوې لړۍ پیلوو. تاسو ته معلومه ده چې له څو کلونو راهیسې د پاکستان ځینې سیاستوالان په جلسو کې، په پارلمان کې او د خبري غونډو پر وخت ځینې داسې ټکي کاروي چې نور او پخواني سیاستوالان یې نازیبا او ناشایسته بولي. ځینې سیاستوالان خو په خپلو ویناګانو کې بد رد هم وایي او ان کله ناکله ښکنځل هم وکړي. داسې خبرې اکثر په ټلویزیوني مباحثو کې هم اورېدل کېږي او ځینې داسې مثالونه هم شته چې پر ټلویزیون دوه یا زیاتو سیاستوالانو ان یو بل ته لاس اچولی دی. په سیاست کې د ژبې استعمال څومره مهم کار دی او د پاکستان په سیاست کې د بد رد ویل څه ښکار کوي؟ د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي په سیاست کې د سمې او شایسته ژبې کارول ډیر مهم کار دی او دلیل تر بل هر څه زیات مهم وي. دی وایي په جلسو یا پارلمان کې بد رد ویل ځکه نه وي پکار چې سیاستوالان د خلکو استازي وي.
پارلمنت عوامي نمایندګانو یو اداره ده او دلته د هر علاقې خلک راغلي او دا منتخب خلک یو د هغوی خپل یو حیثیت دی، یو مقام دی. دا مونږ دلته چې راغلي یو نه دې لپاره راغلي چې د عوامو مسلې، د هغوی مشکلات، د هغوی ما د خبرې دي، د هغوی حکومت کې چې څوک وي هغوی خپل ترجیحات بیانوي، د اختلاف کې چین هغوی چې کوم د هغوی غلط قانون تعمیری تنقید په هغې باندې کوي خامخا. دا د پارلمنټ یو کارکردګي په دې باندې کار کوي. خو بعض اوقات داسې صورتحال راشي او اوس خاص کر چې مونږ بجائے د دینه چې دلایل څخه خبرو کو یو بل ته داسې بد رد وایو یا داسې الفاظ استعمال کړو چې هغه بل شخص ته یا خاص کر زنانه ته خبر ہو سکے جمع پسل دا یو ماحول خراب شي او لازمی خبر کی ابل طرف کی طرف جلسو کی منگا یہ تو پرسنل یا ذاتی آگے کا لاکھ لیڈر بارہ کے مطابق جمع پسل دے ٹول
د بلوچستانو نیشنل پارټي مشر او سینیټر حاصل بزنجو وایي د پاکستان په سیاست کې شایستګي وا خو د تحریک انصاف لپاره تک سره ځنې رجحانات بدل شول.
زموږ په سیاست کې ډیره شایستګي راغلې وا خو د تحریک انصاف سیاست ته لننوتو سره ځنې رجحانونه بدل شول او شایستګي اغیزمنه شوه. خو زما په فکر په اخیره کې به یوازې شایستګي پر مخ سي. هغه د شور سیاست چې له دننه خالي وو د هغې گنجایش نسته. سیاست اوس عملي کیږي، یعنی سیاسي خبرې باید عملي سي. هغه سیاسي بلوغ چې د میر اغاوس بخش بزنجو صاحب او ولی خان صاحب په وخت کې وو د هغې ستي مشران اوس نه دي پاته. کما درواخلي یا بل بل نو هغه کچ هغه لوړه سطح نوره نه ده پاتې، ځکه چې د پخوانی سیاستوالانو لپاره یو شی ضروری او هغه تعلیم او علم. اوس تعلیم یافته عالمان سیاستوالان کم سوی دي، د دې له کبله ډیر مشکلات پیدا سوی دي.
د تحریک انصاف یو مشر او سینیټر سید شبلی فراز وایي د بد رد ویلو یا ناشایسته کلمو استعمال لپاره هیڅ دلیل نشي ورکولای او دا منی چې په جلسو کې د دوی پلویانو او سیاستوالانو ځنی وخت خجبا نو کارولی.
کوئی بھی دلیل کوئی کسی بھی غلط کام میں دی نہیں جا سکتی.
زما په نظر د غلط کار لپاره هیڅ کله دلیل نشي ورکېدل کېدی، ځکه چې په اخیره کې چې تاسو خپل احتساب کوئ نو هر شی ته په خلوص ګورئ، سم به ګورئ. هو مونږ منو چې په دې لړ کې مونږ کمزوري ښودلی، خو د دې پس منظر چې مونږ ور باندې پوهیږو غدا دی چې پاکستان تحریک انصاف او په ځانګړي ډول ځوانان دا هر څه چې روان دي، دا نظام او په دې کې چې څه دي هغه ته سم نه ښکاري. نو دا د هیواد د چارو پر ضد د دې یو رد عمل دی. دا غبرګون په جذباتو ولاړو او د هیچا خاطر یا لحاظ نشو.
اوس
خو د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او په سینټ کې اپوزیشن لیډر اعتزاز احسن وای په پارلمان یا جلسو کې د سیاستوالانو جمله بازی یا کله کله بے ادبی دومره لویه خبره نه ده چې سړی دې د پاکستان سیاست او جمهوریت په اړه اندېښمن کړي.
نه، دا دومره لویه خبره نه ده. دا یوازې په پاکستان کې نه کیږي، بلکې د نړۍ په پارلمانونو او سیاسي غونډو کې دا ډول جملې ویل کیږي. هند پخوانی جمهوریت لري، لویه ډیموکراسي لري، هلته هم دا کیږي. که تاسې په برتانیا کې د جارج ګیلوی ویناګانې واورئ نو همداسې خبرې پکې وي. نو دا کارونه کیږي. زما په نظر دا دومره لویه خبره نه ده چې موږ دې د دې له کبله له جمهوریته مایوس شو.
خود
عوامی نیشنل ګوند یو مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی له اعتزاز احسن سره موافق نه دی او وایي که د سیاسي ګوند غړي یا کارکنان ناشایسته خبرې کوي نو دا ټولنه اغیزمنوي.
دارومدار ټول په سیاسي مشرانو باندې او په لیډرانو باندې. یو وخت د پاکستان په سیاست کې ویل وی نیونه د موجوده لیډرانو نه ډېر ویل وی لیډرانو خود ابھی تو وقت کی دا قسم تلخے دا قسم رویے اور دا قسم انداز سیاست قط انو نند بد قسمت ہے نا دا پاکستان پر سیاست کے دا سے رویے اور دا سے طرز سیاست اور دا سے انداز بیان حل کو کھول کر دے جو ابھی تو وجہ مانے لجادہ اور دا معاشرہ متاثر کی گیا بد قسمتی دا دے زمنگا چی لیڈر یو خبر او کی نو اگا دا لیڈر خبر اتش لیڈر پر محدود نہ پاتی کی گی بلکہ کم خلق چی آگا لیڈر خوخی کم خلق چی دا آگا لیڈر منون کی دا آگا خبر و دا آگا انداز بیان یا سیاست اثر
نقامی وطن گند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم وایي چې د سیاسي روزنې او ډیسپلن له زیاتېدو سره به په ګوندونو کې د ژبې پر استعمال ډیر ټینګار وشي او د بد رد ویلو سلسله ښایي ودرېږي.
خپل پارٹیوں کے ڈسپلن اساتی دا سے الفاظ استعمالی ادارہ خلاف کاروائی کی زما کو خیال اگے کے وہ سربا فرق پوچھی یا عوام کی سوکھ دا سے جب استعمالی ہوئی سر ہوئی آگے سنگ پذیرائی پر آئندہ انتخابات کو لیکن پخلا با دا سلسلہ لگ
امیر حیدر خان هوتی زیاتوی دی چې اعلی وزیرونو پر سیاسي اختلافاتو سربېره تل د ادب او احترام په دایره کې انتقاد کړی دی.
خو د خپل ځان خبره کول شمه چې کله زه د سیده وزیر اعلی هم پنځه کاله د هغه پنځو کالو تاسو ریکارډ راواله ما په هغه وخت کې او ننم ټول عمر په چا سره زما سیاسي مخالفت هم یا اختلاف رای و نما د اوی نوم په ادب او احترام راشته دي او ما ذاتی تنقید کې نه کړې ما په سیاسي تنقید کړې دي. تاسو زما د وخت د هغه وخت د صوبۍ اسمبلی د پنځو کالو هغه ماحول او حالات هم راواله هغه وخت کې د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ اختلاف رای ضرور وه او کم از کم تلفي نه وه. داسې خبرې نه وې چې په هغې باندې رټه تکلیف رسېده. نن که زمونږ د صوبۍ اسمبلی ماحول تاسو وګورئ نو اپوزیشن او حکومت خپرے دے حزب اقتدار اور حزب اختلاف خپرے دے دا حکومت خپل ممبران بد قسمت ہے نا دا اسمبلی پہ فلور مانی پہ اسمبلی کے بننا پہ یو بل مانی گزارو نہ کئی یو بل خلاف دیر نامناسب الفاظ استعمال ہی دا دا پختنو پہ سیاست کے زمونگ صوبے پہ سیاست کے پہ پارلیمان کے دا روایت مخکینو خود بد قسمت ہے نا زبا دوئے میں چکینی شی چین جنگے پہ وئی زمنګ په پارلمان کې د پښتنو په پارلمان کې نن دا تر د سیاست او دار رګي مونږ وینو.
د تحریک انصاف سېنټر شبلی فراز زیاتوي د بدرد ویل یا غیر شایسته ژبه استعمال باید د دوی د ګوند پلویانو نه بلکې د هیچا عادت ونه ګرځي.
زه فکر کوم چې دا باید د راتلونکي لپاره یو عادت یا طریقه کار ونه ګرځي. عمران خان صاحب هم ډیر ویډیو پیغامونه خبره کړي دي چې بدرد دی نه ویل کیږي. دا د برېښنایي جرمونو مخنیوي په قانوني مسودې کې ما ډیر کار وکړو. له دې سره به دا وشي چې خلک به پوه شي چې د غیر ذمهدارانه خبرو له کبله کېدای شي ونیول شي. که تاسې وګورئ نو په ټولنیزو رسنیو هم بې ادبي کیږي او پا
په خلکو کې رواداری او لحاظ نشته. نو ما له سیاسي مصلحتونو اخوا فکر وکړو او مونږ باید په دې کار وکړو.
اوریدونکو تاسو په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې د پاکستان یو شمیر سیاستوالان دا مني چې د هغه هیواد په سیاست کې د ژبې استعمال، لب او لهجه او ادب او احترام د پخوا پرتله کم شوی دی او په غونډو کې هم ناشایسته ژبه کارول کیږي. تاسو واوریدل چې ځینې سیاستوالان دا یو عادي کار ګڼي خو ځینې یې زخت مخالف دي او غوښتنه کوي چې د سیاسي انتقاد پر ځای باید شخصي انتقاد ونه شي. ځینې خو د ژبې استعمال د جمهوریت او ټولنې ذهني ودې لپاره هم اړین بولي. د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې به د نړیوال سیاست ژبې استعمال په مثال ورکولو سره دا وڅېړو چې آیا د نظریاتي او سیاسي روزنې نه کېدو له کبله په پاکستاني سیاست کې ناشایستګي راغلې او کنا نور لاملونه هم شته. نو اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شریف یو دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.